السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1499 کال د لیندې یا قوس یو شتمنېټه ده چې د 2018 میلادي کال د 12 میاشتې یعنی دسمبر له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو په دې نیم ساعت کې به واورئ چې افغان امنیتي ځواکونه په پام کې لري چې د جوزجان ولایت په قوشتیپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد تصفیوي عملیات وکړي. او د روسیې ولسمشر پرون په ترکیه کې وویل د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه به منځنی ختیځ لا بې ثباته کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سر ټکی په هند کې د افغان خزینه پولیسو د لومړی ډلګۍ روزنیز پروګرام پیل شو. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ سیالي به یوه تاریخي لوبه وي. او بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو هم تمه لري چې بیت المقدس د امریکا په څیر د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. بشپړ خبرونه. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتیپې ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د تیاری خبر ورکوي. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې تقریبا ټول کړي کلی د داعش وسلوالو نیولې دي. رحمت الله کوهستاني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه ملی اردو او کماندو ځواکونه پلان لري چې دلته عملیات پیل کړي. عملیات به ځمکني او هوایی وي او مشري به یې ملی اردو کوي. کوهستاني د عملیاتو د دقیق وخت له څرګندولو ډډه وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په قوشتیپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات نن سه شنبه پیلېږي. په هند کې د افغان د امنیتي ځواکونو د لومړۍ ډلې روزنیز پروګرام پیل شو. د افغانستان د پوځ لومړۍ شل کسیزه ډلګۍ چې ټولې ښځې دي د هند د تامل نادو ایالت د مرکز چنای د پوځي زده کړو په اکاډمۍ کې روزل کیږي. د هند ان ډی ټی وی چینل ویلي چې دا روزنیزه دوره به د ډسمبر په 23 پای ته ورسیږي. د چنای پوځي اکاډمۍ په هند کې د پوځیانو د روزنې اصلي مرکز دی. د افغانستان د ښځینه پوځیانو روزونکې تورنې سنجنا جی آر پرون خبری رسنیو ته ویلي د ښځې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنگ ته تیار شي او د زیاتوي چې دوی غواړي د جګړې په هر ډګر کې د ګډون موقع ولري. په کابل کې د هند سفارت تیره اونۍ پر ټویټر خبر ورکړ چې د افغانستان د ښځینه پوځیانو شل کسیزه ډله د پوځي روزنې لپاره د هند چنای ایالت ته استول کیږي. د کرکټ نړیواله شورا وایي دا چې هند به د افغانستان د کرکټ د لومړۍ ټیسټ لوبې کوربه وي تاریخي خبر دی. د کرکټ نړیواله شورا پرون تایید کړه چې د افغانستان ملي ټیم به لومړنۍ ټیسټ لوبه له هند سره وکړي. د هند د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړي او د کرکټ منتقد آکاش چوپړه پرون کرک انفو وپاڼې ته چې د کرکټ لوبې ته ځانګړې شوې وویل
افغانستان د رایز ان انټرنیشنل کرکټ has been
په نړیوال کرکټ کې د افغانستان راپورته کېدل ټول دې ته اړ کړل چې کینی او چکچکی ورته ووهي. واقعا خوشاله یم چې هغوی ته دا موقع ورکړل شوی او زه هیله لرم چې ډیر ژر به دا سیالي وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا په وینا د هند او افغانستان د کرکټ د ټیسټ لوبې دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی، خو غالبا په 2019 میلادي کال کې به وي. بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو تمه لري چې د امریکا په څیر بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی د اسرائیل د صدراعظم دې غوښتنې ته قاطع ځواب ورکړی او ورته ویلي دي چې داسې توقع باید له نورو خلکو وکړي. موګیرینی پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د اتحادیې غړي به د بیت المقدس په اړه نړیوالې اجماع ته ګوري. د امریکا ولسمشر د تیرې چهارشنبه په ورځ بیت المقدس ته د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه رسمیت ورکړ او وی ویل چې د امریکا سفارت به هم له تل ابیبه د ښار ته ولېږدوي. لبلې خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالد ترامپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې همدارز ویل چې له ترکیې سره په دفاعي برخه کې یو شمیر موافقې به هم لاسلیک کړي. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیې ولسمشر ښاغلی اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقره د ریزیو دی او دواړه دا اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عمل په توګه پیژني. اردوغان وویل د منځني ختیځ د وضعیت او د بیت المقدس په اړه د مسکو او انقره تماسونه به جاري پاتې شي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي پر ایراني چارواکو یې ټینګار کړی چې هغه ایرانیان چې د بهرنیو هیوادونو طبیعتونه لري او ایران ته د سفر پر مهال نیول کیږي خوشیش کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبه او یک شنبه په ورځو په ایران کې وو او هڅه یې وکړه چې ایرانی چارواکي د ایرانی الاصل برتانوي نازنین زاغری رد کلف خوشی کولو ته راضی کړي. نازنین د برتانیا د یوې خیریه ادارې کارکونکې وه او د ایران حکومت په 2016 میلادي کال کې د رژیم پر ضد د دسیسې په تور ونیوله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون د برتانیا پارلمان ته وویل چې ایرانی چارواکي بشري حقونو ته د درناوي د اصل له مخې وهڅول چې د نازنین په څیر د دوو طبیعتونو لرونکي وګړي له زندانونو خوشي کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. با باوری چې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې چې د چارواکو په وینا د داعش وسلوالو ځای پکې نیولی تصفیوي عملیات پیلیږي. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په مؤسسو کې د اصلاحاتو لړۍ پیلیږي.
یو جامع د سمون پلان ور سره ده شته چې ښه لري موږ له دغه په منیجمنت او تشکیل له نیولې تر تخنیکی او مسلکي برخه پورې.
په نورو موضوعاتو کې د کرکټ شورا د دایمي غړي په توګه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړی ټیسټ لوبه له هند سره کیږي.
نړۍ هر یو لوبغاړی چې غړي هر هیواد وي ارمان وي چې په هندستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو زموږ د لوبغاړو لپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غواړي چې بیت المقدس د امریکا په څیر د ده د هیواد د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جوزجان ولایت په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات کیږي، خو ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو دقیق وخت لا نه دی اعلان شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په قوشتېپه او درزاب کې د داعش د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره پوځي عملیات به نن سه‌شنبه پیل شي. په همدې حال کې په جوزجان کې د مدني ټولنو یو شمیر فعالان او ولسی خلک له حکومت غواړي چې امنیت ټینګ کړي او په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
په جوزجان کې چارواکي وایي چې د قوشتېپه او درزاب ولسوالیو ټول کلي د داعشیانو په لاس کې دي او د حکومت واکمنی یوازې په څو پوستو او د ولسوالیو په ودانیو کې محدوده ده. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور آزادی راډیو ته وویل چې د دواړو ولسوالیو ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلي او د جوزجان مرکز ته یې پناه وروړې. باز محمد داور وویل په درزاب کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیاتو ته سترګې په لار دي.
د تسلط دولت فقط یعنی یک قومندانی است، چند دانه پوسته داریم.
د حکومت پلاس کې واځي د قومندانی ودانی او د ولسوالۍ ودانی ده او څو پوسته هم لرو. نور د درزاب او قوشتېپه ټول کلی داعش نیولې دي. خو د هغه په وینا د داعش وسلوالو په دریو کلیو کې خپل اساسي مرکزونه او د وسلوالو د روزنې کمپونه جوړ کړی دي. د هغو دریو کلو 90% اوسیدونکو مرکز ته راتښتېدلي دي. د داعش وسلوال په سیمو کې د خلکو په کورونو او د شونځیو په ودانیو کې ځای پر ځای سوي دي. د کومه ځای چې د هغوی حرکت پیلېږي د مغول، سردره او ګلخانی کلی دي. د درزاب ولسوال روانه ونی رسنیو ته ویل چې د الجیریا دولس وګړي او د فرانسې څلور وګړي چې د وشتې هم پکې دي نوې لیدل شوی او باور پر دې دی چې د داعش وسلوال روزي یو شمیر غربي تارونکو فرانس پرسته ویلي چې د داعش وسلوال غالبا د تاجکستان لاري افغانستان ته ځي خو د درزاب ولسوال ویل چې د ورتګ لاري نه دی ورته معلومي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې رپورټونو تر خپرېدو وروسته ویل چې نن به د درزاب ولسوالۍ د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي خو د جوزجان امنی قومندان رحمت الله ترکستانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات په درزاب او قوشتېپه کې پلان شوی او دقیق وخت یې لاندې څرګند فرانسویان، آلمانیان، د چچنیا وګړي، ازبکان، د طاهر یولداش درډلې خلک او نور بهرنیان شته چې د درزاب په سردره کلي او د قوشتېپه په چکمچور کلی کې ځای پر ځای سوي او فعالیت پیل کړی ازبکان له کورنوي سره راغلي خو نور تقریبا ټول مجردان دي د جوزجان امنیت قمندان ویل د کسان ته پوځي کمالات له پاکستانه کېږي او خوراکي مواد د سیمې له بازار نو اخلي د جوزجان د درزاب او قوشتېپې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته په مرکو کې ویلي چې حکومت باید سیمه ژر تر ژره د داعش له وسلوالو خلاص کړي کنه نور ولسوالیو ته به هم ګواښ پېښ شي د جوزجان د مدني ټولنې یو فعال علي شیر انتظار جوزجانی ازادي راډیو ته وویل په درزاب ولسوالۍ کې ودې شوونځي بندې او درې سوه نولس ښوونکي بې برخلیکه پاتې دي په قوشتېپه کې پنځه ویشت ښوونځي تړل شوي دي له دا چې حکومت پام وکړي او دا سیمې چې د داعش مستمره ګرځېدلې د داعش له لاسه خلاصې شي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ پخواني ولسوال رحمت الله حشر څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د مشر طاهر یولداش زوی ملک یولداش په درزاب او قوشتېپه کې د ځوانانو په جلب و جذب لګیا دی او د انتحاري حملو لپاره وګړي روزي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره کوي د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وزارت یو هر اړخیز پلان په پام کې لري چې په پلي کېدو سره به د پوهنې په کیفیت کې د پام وړ بدلون راشي په دې اړه نور حل له کابل د واصل وصال پر راپور کې واوري
د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسولین وایي داسې پلانونو طرحې تر لاسه نیولې چې په پلي کېدو سره به د هیواد په ښوونیز او تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري د دوشنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل دغه وزارت د پوهنیز نظام د اصلاح لپاره په دریو برخو کې ورخیز پلان جوړ کړی چې د نورو مسایلو سربیره پکې د تعلیمي نصاب سمون ته هم جدي پام شوی
د سمون پلان جوړ کړی دی شته چې شته لري چې هغه چې لیډرشپ او منیجمنت او تشکیل نیولې تر تخنیکي او مسلکي برخو پورې مالي او تدارکاتو برخو پورې د زده کړې کیفیت او د زده کړې د نتیجو د فرمایش کولو او د تدریس او د زده کړې د پروسې د ښه کولو د معلوماتو د تربیې د ښه کولو همدارنګه د وزارت د داخل ډیپارټمنټونو اصلاح او د نورو وزارتونو نور مؤسسو د وزارت د اړیکو بیا تنظیم او بیا منظم کول او هماهنګي قوي کول د ټولې برخې سره ځي
خغله شینواری وای دغه پلان د دوه کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې پلي کیږي چې د پوهنې په کیفیت به مثبت اغیز ولري دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په بادغیس ولایت کې د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه غوښته تربیه کوي چې په درد نخوري خغله غنی ویلي د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو روان وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده بلخه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د تحصیلي نصاب د سمون ترڅنګ د یو لړ نورو جدي اصلاحاتو خبره کوي د دې وزارت مرسیال ویان دی رفی پکار په ډېره ازادي راډیو ته ویل
د لوړو زده کړو وزارت یو لړ جدي پروګرامونه تر لاسلاندې نیولې دي چې یو هم د تحصیلي نصاب بیا کتنه او ارزونه ده چې د لوړو زده کړو په کیفیت ژور اغیز لري د دې ترڅنګ موږ غواړو چې د سیړنیزو بنسټونو معیار هم لوړ کړو هڅه ده چې موږ نصاب او تدریس د نړیوالو معیارونو سره برابر شي.
شیوهای تدریس مشک در دانشگاه‌های بین‌المللی صورت میگیره.
خوله د ټولو سره سره د چارو یو شمیر پوهان بیا د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په سنۍ رهبری د باور نه لري چې په دغه دوه خونیزو تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحات راولي. لدی ډلې د پوهنې وزارت په خانم رسیل صدیق پټمن وای په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د پوهې ترڅنګ زده کوونکو محصلینو ته باید مهارتونه او مسلکي زده کړې هم ورکړل شي.
د پوهې ترڅنګ عملی زده کړه ولري، هغه مهارتونه ولري. مهارت اوس د زمونږ فارغین مهارت نه لري، پس د مهارتونو زده کړه په معارف کې نه کیږي، د مهارتونو زده کړه په لوړو زده کړو کې نه کیږي. من د خپل ځوانانو وخت ضایع کوم.
ښاغلی پټمن وای د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د اوسنۍ رهبری له وسې پورته کار دی. د نوموړي په خبره د بنیادي اصلاحاتو لپاره په دواړو وزارتونو کې باید پیاوړي او مسلکي ټیمونه رامنځته شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره کړي.
وال سټریټ ژورنال په اچین ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو پر وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې د افغانستان د جګړې وضعیت پر یوه حال ولاړ دی، خو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې امریکایي او افغان ځواکونه د خلکو لمځکو او کلیو د داعش جنګیالیو په ایستلو بوخت دي. مقاله لیکي چې په 2014 کال کې داعش جنګیالیو په افغانستان کې ځای وموند او د پیخه، تختو او مومند درې د خپل خلافت په څانګو بدلول غوښتي. مقاله زیاتوي په هغو ځمکو کې اوس جوار او غنم کرل کیږي چې د داعش جنګیالیو تر واک لاندې وي، خو د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په نتیجه کې اوس پر شا تمبېدلې دي. وال سټریټ ژورنال په دغه مقاله کې لیکي چې د شنبې په ورځ عراق د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړه. داعش د درو کلونو په موده کې د عراق درېمه برخه تر خپل کنټرول لاندې کړه، خو اوس د عراق ځواکونه له سوریه سره پر پوله سیمه تصفیه کوي او کنټرولوي. مقاله همداراز په افغانستان کې د داعش جنګیالیو ته په اشاره وایي چې اوس دوی له ملکیانو څخه جلا شوي او په غرونو کې بند پاتې دي. له همدې کبل امریکا پر هغوی هوایی بمباری کولای سي او د مځکې له لارې افغان ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای په اچین ولسوالۍ کې داعش جنګیالي په نقشه کوي. د امریکا پوځي څېړونکي وایي په افغانستان کې شاوخوا 1500 داعش جنګیالي پاتې دي. مقاله د یو امریکایي قومندان له قوله لیکي چې غواړي د هوایی بمباریو په واسطه داعش جنګیالي د ژمي په اوږدو کې په غرونو کې بند کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان کوماندو ځواکونو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان سرتیری او پولیس له سخت دریځو سره د جګړې په ډګر کې لاس او ګریوان دي. د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د بریا یوه بیلګه ده، ځکه همدا ځواکونه دي چې حملو ته لومړی ځواب وایي او ډیری تهاجمي حملې هم دوی پر مخ وړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې زیاتوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو د امریکا څلور کلن پلان د $200 میلیون په ارزښت پلی کېږي، خو مقاله د امریکا د پوځي اټکلونو له مخې یادونه کوي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس په درو کې یوه برخه په داسې سیمو کې اوسي چې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا هم ورباندې د طالبانو، داعش یا نورو سختریزو ډلو لخوا د کنټرول لپاره جګړه روانه ده. مقاله لیکي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا څلور کلن پلان به د پوځ، پولیسو او هوایي ځواک شمیر له 9000 څخه تر 4000 پورې پر زیاتولو تمرکز کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې 14 کاله کیږي او امریکا د دې مودې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو د روزنې او مجهز کولو په برخه کې $70 میلیارد مصرف کړی دی.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له اوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب په توګه د یو غش بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه لومړنی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې له استرالیا سره نه بلکې له هند سره وکړي. افغانستان له 2 کلونو هڅو وروسته سکل د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ او له دې سره د نړۍ له مخکښو ټیمونو سره د ټیسټ لوبو د حیثیت خاوند شو. ټاکل شوی و چې افغانستان خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې د استرالیا په وړاندې وکړي، خو پرون تایید شو چې دا لوبه به له هند سره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانگزی پرون په یو مرکه کې راته وویل چې له هند سره لوبه د افغان لوبډلې لپاره خورا مهمه ده. ښاغلی ستانگزی د مرکې په پیل کې د هغو هڅو یادونه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو د تایید لپاره کړی دی.
یقینا کله چې موږ د ټیسټ د ریستر لاسه کړ دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه. د دې تاریخي لاسته راوړنې لپاره موږ په دې تکل کې اوس یو تاریخي لوبه برابر کړو. نو هندوستان د موږ تاسو یو ارانوي دوست هیواد ته او د کرکټ په نړۍ کې یو پرمختللی هیواد ته. نو زموږ کوشش هم همدا و چې خپل لومړۍ سیالۍ د ټیسټ له هندوستان هیواد سره وکړو. په دې تکل کې موږ د کرکټ بورډ مشرتابه خپله شخصاً ما او جناب مشال صاحب سفر درلودو ممبئی ته او د هندوستان د چارواکو سره کېناستو. د هندوستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره او دا غوښتنه مو هم همدا یو له غوښتنو څخه دا وه چې د ټیسټ سیالۍ ورسره وکړو لومړنۍ. بیا په دې اوسني سفر کې سنگاپور کې وو هم ما د هندوستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس راهل جوهری سره نږدې خبرې وکړلې او همدا وعده یې موږ ته راکړې وه چې پروپوزل دې موږ له طرف نه تللی ده. موږ په خوشحالي چې افغانستان سره لومړنۍ ټیسټ لوبه وکړو خو چون موږ بورډ به منظوروي نو خوشبختانه د هندوستان د کرکټ بورډ مشرتابه امیتاب چودري اعلان وکړ. دا یو ستر زیری ده، یو تاریخي سیالۍ به وي.
د دې لوبې نیټه ټاکل شوې ده، څه وخت به کیږي، په کوم ځای کې به کیږي، دا معلومات شته؟
ټاکل شوی په دغه همدې میاشتې په 18 تاریخ په دوبۍ کې د ما د هندوستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس راهل جوهری سره بل ملاقات ته. هلته د آسیایي شورا د بورډ د غړو جلسه راسي، په هغه کې به زه دی هم اشتراک لرو. هلته به په نور محتویاتو باندې د دې سیالۍ موږ غږیږو. نیټه به ټاکل کیږي، کوم وخت کې به سره موږ لوبه کوو، د دې کپ نوم به څه شی وي، دا به هر کال کیږي نه کیږي، په کوم ترتیب به کوو. کله چې ټول جزئیات معلوم کړل، د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه او د هندوستان کرکټ بورډ مشرتابه به دې یو پریس کانفرنس لاره نه ټولو هیوادوالو ته او ټولو نړیوالو ته به اورئ.
د افغانستان لپاره دا خای یو مهمه لوبه وي، په دې خاطر چې د ټیسټ سټیټس لرونکي هیواد په توګه به لومړی لوبه وي. د دې فرق څه و د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لپاره چې دا لوبه له استرالیا سره وي که له هند سره؟
چون هندوستان د کرکټ په نړۍ کې ډېر یو ستر رول لوبوي، نو دا یو ډېر نیک تصمیم ده. د ډیپلوماسۍ له طریقه او تخنیکي لحاظ نه به کوم خاص توپیر نه درلوده، خو بیا هم درته یم چې د نړۍ هر یو لوبغاڼی چې هغه د هر هیواد وي، که د استرالیا وي او که د انګلستان وي او که د سریلانکا وي، د هر یو لوبغاړي دا ارمان وي چې په هندوستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو زموږ د لوبغاړو دپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي او هر هغه لوبغاړی به چې په دې ټیسټ سیالۍ کې لوبیږي د تاریخ حصه به جوړیږي.
او کلان راته ووایه چې د افغانستان د ټیسټ لوبو راتلونکي ته تاسو څه ډول انتظار لرئ یا څه تمه لرئ؟
زمونږ د ټیسټ سیالۍ لکه دا اوس په سنگاپور کې زه ومه، دوه سیالۍ هم د استرالیا سره نورې برابرې کړي. د ټیسټ یو سیالۍ به په استرالیا کې کېږي او یو سیالۍ به موږ له استرالیا سره په هندوستان یا په دوبۍ کې کوو. یو ټیسټ سیالۍ ویسټ انډیز سره، دوه ټیسټ سیالۍ بلکې ویسټ انډیز سره مې برابرې کړي دي، یو له بنګلادیش سره، یو له انګلستان سره په لارډز میدان کې بکیږي. د زیمبابوې د ایرلند سره ستاسو متواتر ټیسټ سیالۍ به کوو. نو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دې ټیسټ په ډګر کې یو ډېر خطرناک لوبډله وي انشاءالله په آینده دریو کلو کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. ستاسو له پیغامونو.
ہلو السلام علیکم، زه ورورجان له سارک نه غږیږم. د موږ 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته څوک بلاس کنډوالو کې نه نوتلی او مرسته راغلی و $200 او څه کمبل انسار ته. دا موږ یو پیغام ده چې موږ ته هیڅ شي م رانه کړه، څه زوروالکان وړو، څه غلو رازنه سره وړو، او موږ ته هیڅ شي م نه رسېدل. او موږ ته جوال راکړي دي ان شاء الله خوان او لوګر نه غږیږم. وسلام.
اور السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم. مې د دې نه اسکی چې مسته ماشینه نه راکړي، ما لوړو څه دا یې چې کومه ماشینه پر وخت باندې مشتره ورسي،
دوی خپل جوبونه داسې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې مشور نه راکوي برا خو نور بیمات نور جهات به دوی موږ ته پسه وخت باندې ورسېږي موږ مشور نور د ګډو ارګانو د ورسېږي ورکړي دي یوازې د پولیس ارګان دا پاتې دي پولیس یې نه جوړ کړي نور ګناه سره چې د نور ارګان نه تېر کړي یوازې موږ دغه مشینې نه قید کړي دي موږ دا نه دي راکړي هرڅه پاسه باندې کور کول پسې نه په دغه دغه ماشته ناسته چې دا ماشته وخت باندې ورنه کړي نو دی کور په چی شو وچلی دغه ماشته پاره دی ناسته چې منه دغه ماشته دغه 2000 افغانۍ ته ناسته چې 2000 افغانۍ مې څه ناسته ورنه کړي 2 میاشته وګرځي نو دا دی د کور په چی شو وچلی موږ لوړ کړی چارواکي د موږ پیغام ورسره مننه نه خیره کې
قدر من اوریدونکو هاوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د جوزجان امنیتی چارواکي په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د تیاری خبر ورکوي. د افغانستان د پوځ لومړی شل کسیزه ډلګۍ چې ټولې ښځې دي د هند د تامل نادو ایالت د مرکز په یوه پوځي اکادمۍ کې روزل کیږي. بنیامین نتنیاهو وایي له اروپایي هیوادونو تمه لري چې د امریکا په څیر بیت المقدس د ده د هیواد د اسرائیلو د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کولی شي او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي پر ایراني چارواکو یې ټینګار کړی چې هغه ایرانیان چې د بهرنیو هیوادونو طبیعتونه لري او ایران ته د سفر پر مهال نیول کیږي باید خوشی شي. سمو کاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د روسیې ولسمشر سوریې او مصر ته تر سفرونو وروسته پرون ماښام د ترکیې پلازمینې انقرې ته ورسید. ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې مسکو او انقره به د پوځي او دفاعي همکاریو د پراختیا په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي. پوتین او اردوغان په ګډه خبري غونډه کې همدرز ویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه د منځني ختیځ کړکیچ لا پراخولای شي.
پوتین بیگا په انقره کې خبريالان ته وویل چې د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت لا بې ثباته کولای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مصر او سوریه ته ترتګ ورسته بیگا له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ورسید. دواړو ولسمشرانو د سوریې په ګډون د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کړې دي. پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов.
Зорам я довольно вокруг, что Россия, Турция, двора бавар на тече да Америка да мутахиду ярат да идаре преклечи, байтул мукадас да Израиль да плазмени потога просмету пежени, а у да Америка сафарат на Тель-Авива байтул мукадас да воли ждави, по манзани хатицки да возят лошу каволу сарам растами сиковалай. Баракс د سیمې پیچلی وضعیت به لا بې ثباته کړي. دا په اساس کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پروسه شنډولای سي. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې په وړاندې د مسکو او انقرې دریځ یو دی او دواړه د اقدام په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه پیژني.
د ژوند رنګونه
نوم رحمت جان دی د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی یم سرباز ملته.
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز ته په خپل سر باندې لوبي کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی د وطن خدمت. دا باید چې موږ ټول افغانان ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ به وي، کله دې مخامخ جنگ کړي؟
هو ډیر، ما په زیاتو ورسوالو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه اسکر شوم شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړی دي، یعنی جنگونه هم رابانی شوي، ښه ډیر ډزې رابانی شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسې له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پرې درد کړی؟
هو داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره م قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خانمونږ باندې طالبانو موټر راغی، خو چې دغه شو مونږ ترینه تیخته وکړل خدشته هغه مونږ باندې ډزې وکړلې خدشته چې دا مسلمانان رونه یعنی مونږ هم افغانان یا هغه هم افغانان دي ولی داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي.
ستا په خپل پیغام څه دغه جنگیالیو ته چې تاسو سره جنگ کوي؟
زما پیغام ورته دا ده چې بس کې نوره دا جنگ او جدل بس کې زه سوګ یم او هغه سوګ ده. زما افغان یم او هغه افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې دا خپل افغانان یو تر بله پای چې نور ونه وژي.
د دې سرتیری لخوا د سولې له دې پیغام سره د خبرې مجله هم پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل له تاسو رخصت غواړم او سټوډیو سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته چې بل نیم ساعت خبرې مجله وړاندې کوي. تکل.